کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپله نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وي چې خپله نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپله مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخلو، د دې ستونزې په هکله وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه مریضېږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، او خو نشي تللی خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم، زما ویش ته، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې وایي که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي، او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل میړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خو نشي کولی.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی، لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو سر څه ده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی، او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي، دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سه زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوپر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کومه سی ضرور د غره کم نسی ور کولای، زیاتره مجبوری واجی نزی، څو کم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی، کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سی لاړ سی هغه هلته بس عربي ملکو کې، اول له سعودي مثال وار کسی مزدور سی څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم یې هغه کې تر ځي، او نیمه په کور ته رالیږي، او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیرا سی او دلته مصرف کړي. نو زیاتره داسیم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټیکټونه په کار زو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار سي په بل ملک شو، نو خامخا زمانه بلاري کېږي، دا مشکلات دي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله وایي:
خلق شته دی، یعنی زمونږ په خپلوانو کې، زمونږ په دوستانو کې، همکارانو کې چې مثال تللی دی، په خپل هم لیدلی دی چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته. خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي، یا په امریکا کې، یا په لندن کې، زیاتره په فرانسې کې، هر چېرته اوسېږي. اولادونه پاتې دي، مثال ځوانه ښځه یې دی په تمه باندې ناسته یې، ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېرهوي، یا پنځلس ورځې، یا یو میاشت تېرهوي، بېرته ځي. بیچارهګان پاتې کېږي، ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره، ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څېره تغیرېږي د دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو، لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي، دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي. خو چې ځي خیر، یو کال، دوه کال، پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي، اقلن تر څو چې هلته بله ښځه کوي، په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي، د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي. او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي، ښځه خارجي یي، مثال بچیان دي چې زه خوشحاله مې، خو ولې خپل بچي نه وړي؟ هلکان دي چې نامزاد دي، وکاله، اته کاله، شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي. نامزاد پاتې دی همدلته والله، نامزاد هم هلته ده. هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي، هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي، دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي. ولې دا کوم قانون کې راغلی؟ دا مثال ځان نه خوشې کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي. خلک په دوه رقم خپل خندا کوي، نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي؟ وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري، پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده. نه، د هر سړي خپل ژوند ده. ښځه بچي لري، ځان سره دې بوزي یا کلکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي. او څوک چې نامزاد دي، نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوي، ژوند دې جوړوي، دا ولې خپل په تمه پرېږدي؟ خو دا هم خی پرېږده، یا یې وغواړه که خوښه دې وه، نامزادي دې کړې وه وی غواړه، او که نه دې وه خوښه نو پرېږده چې د بل نه پاتې نه شي او مثال ستا نه پاتې نه شي، دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي. که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یې، خدای لې ته مریضي راشي، جوړي نه جوړي راشي، او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده، دې خواته مثال دین درور د لیواله د خوښه خسر خبره مې، یو چا سره به دې ډېره خبرې نه شي کولی، یو فیشان به نه شي کولی، جامه به نه شي اغوستلی. که وای اغوستم، وای خاوند مسافر ده، دا څه خبره ده؟ که نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي، نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق یې تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي، مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تېرېږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولېږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تېرېږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسېږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بېرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابر کی دا به د خپل میرمن سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. کچیر د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي، ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبین د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بېعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
د خپل فعاله تورپیکي ستانګزي وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. د وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپل د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېر لیدل کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې له ستونزو او کړاوونو څخه دا کوي. خو بیا ستونزې رقم رقم دی، او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې ښځه عملته وي. په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري که ماشوم ونه لري نو عملته به وي، نو د هغې ځوان هفته او ټول ځوان د پاخه کې تېرېږي، او د سړي ځوان په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزو ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي، او د سړي ژوند خو هغه رقم ژوند که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته. خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار یي، سړی پکې آسوده یي، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینهو باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي. دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره کې اولاد روزي آینده خپل پر سره جوړه کی. د دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده، او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي په هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی، دغه کورنۍ په دې باندې پویږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي. په دغه باندې پویږي نه، او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه مهمه وي چې باید هلته هر څه وکړي،
څنګه د پیږي څنګه د پیږي چې د مشترک ژوند دغوی تېر کړی وي، تجربه لري، د ژوند لور لري، خپله لور څه ورکوي. کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسې سي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته هماغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه وي چې دوی ته څنګه ګټه او نسبي ګټه ورسیږي، او ښځه به هلته د دې لپاره هغه د کور کار هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهېږي، څنګه نه پوهېږي نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو نه ده واده کړی چې ګرد ورځ د کور کار وکړي او مېړه ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارنه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کا دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی، بل اخر هاته خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي. بدبختانه دولت ته موسکه ځینې نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډیرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپل بیرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي، نور خو د کلي سپین ګیري او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپین ګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقعي داسې داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نه شي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلکو ته قناعت ورکړي کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې، نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري، نو ځوان دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل شوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته بوتله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منتا یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله نه کوو، په دې موضوع باندې ځان خلاصوي. دغه څومره د نجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د نجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوري چې معیار ته مونږ او تاسو وایو چې مداخله د ښځې او مېړه په ژوند کې، هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ژوند ولري سرحد کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي، غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص پکار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د نجلۍ مور و پلار هېڅکله د نجلۍ په خوا نه درېږي، فیصله نه کوي چې د نجلۍ ته تر له خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دا هلته له عاد څه نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه یي او نوې نوې ځوان نجلۍ تاسو در واده کړله چې مېړه یې نه یي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات دي بهر، داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانن څومره دا ځپل کېږي؟
کاملا هغه مې دې نه بتاره یي، پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدای څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ما ستونزه څنګه کېږي، هغه ورته وایي چې چې پیسې دې پوره سي، نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته راځي چې نجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده، د واده نه 2 میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره ږدو، په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوروړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي، بعد له واده یا مخکې د واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغه نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي، اول درجه متضرر هم دغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري، یو دوه درې تر 5 پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې یعنی هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
خو بالکل مونږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګوري چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه چې په کوڅو کې لویږي، مور نه شي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نه شي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې مونږ او تاسو نن ورځ ګورو چې څه رقم ده او یو ماشوم څومره مور ته ضرورت لري پلار ته ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته وي. نو
په اخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره د کورنۍ ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور و پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې واخلي او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي، او که کله په سختو شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي یا دا ښځه در سره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر څه بیا موږ کولای شو چې نورو لارو نه کار واخلو یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه شي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې سړی ځان پوه کړي چې دغه چې دوی ځوان تېر کړي د مشترک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته، نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي، ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري هغې ته بیا خسرګنه درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه کوي او بسخاص ترنه کوي بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم هیلې لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي، نو ټول د دوی او خپل نه وایي چې دا ښځم درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې را ولېږه او د تا ګټه بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، له ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېیمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دي یا لیدلی مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی، بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایاوه، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دا غي کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دی، پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین، ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلوراید په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه، اوبه یې په لاس درکړه چې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چیشته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوئ.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغ لاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پرمټي موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسیس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وی کرو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکساید چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه څه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکساید ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکساید هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکساید ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته څه کوي؟ اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکساید ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه وي او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول واده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي ورسره. پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غونې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذا، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغېزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي، شاید مرض یې خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغېزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیش کوي؟ میوه او دانه واده نمو او جوړښت چټکوي تیزوي چې مشتاس لیدلې ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شان راچوي چې هغه به میوه ښه پخه کړي یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شوني، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شامل دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیانو څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو څخه پاتې شینې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیز سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دا رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وې چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او هم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د ارامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژیړ لمبه کې او دود کې 2-6H6-5-15O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2O+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې فینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چشدی پتیا ڈگری سینٹی گریڈ کی شول کیجیے فارمولا سی شپاش ایچ پاش دا بیا نپٹالین دی دا ہم پارومیٹک ہائیڈرو کاربن کی رازی نپٹالین ہاغ مرکب دی چھ فارمولا دی بنزین دو کڑی لے یوزا کے دو سخت داس جڑ شوی دی چھ دو دوڑو کڑی ترمنز یو گڈ زول موجود دا مالیکولی فارمولا او سختمانی فارمولا فلان دی لاول مالیکولی فارمولا چیز دی سی لاس ایچ ات او سختمانی شکل دو دو بنزینونو سے یوزا سوی دی په مابینس کې دوه کاربنونه یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یو ځای شوی دی بنزینونه سی لاس او هایدروجنونه څو دانې دي اته دانې دي نپټالین د ډبرو سکارو لپاره په سیه تکثیر څخه د سپین رنگ کریستالونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري د ویل کې 2.8 ډیګري نشه 2.248 ډیګري او په اسانی سره په غاز بدلیږي دا مرکب د کویلارواله منځوړی او په تشنابونه کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي نپټالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو په دوشانو او هغه ځایونه کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي په هغه ځایونه کې په دوشي کې استعمالیږي د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دی په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی عمومي فارمولې آر او ایچ دی او میتانول تر ټولو لومړنی مرکب دی الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي او ایچ ګروپ په ځان کې لري میتانول تر ټولو کوچنی دی د میتان څخه راایستل شوی دی میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي میتانول الکول دی میتان د الکانو کورنی غاز دی ایتالین گلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی یو دوا قیمت الکول دی انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیا وسایتو کې کارول کیږي دا ماده یو بې بوی ماده ده په مایع حالت کې پیدا کیږي په اوبو کې حل کیږي محلول دی اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي انټی فریز کومه ماده ده د موټرانو رادیټر تر لیږي بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي هغه کومه ماده ایتالین گلایکول دی ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کې حل کیږي د ګلیسرین څخه د انټی فریز ماده د پوستکي ملهم د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي ګلیسرین خوشتا سپیژنو په دواخانو کې ستا کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمال وو ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روشانه مایع ماده ده تیز ځانګړی بوی لري د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجه دي د هغه حبوبات نو شایسته او کندی مواد لکه انګور څخه خلاص تر راوړي نو ځکه ورته د حبوبات او الکول هم وایي ایتالین گلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي نو د حبوبات او الکول په نامه یادیږي ایتایل الکول د کندی موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي ګلوکوز دی دا ته زایمیز ورچی دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي دا ډیر مشهور الکول دی په اترو په رادیټرو په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي د بیزا پی معلوماتي د پینول په اړه پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده کچیری فینول د یو څه وخت لپاره د هوا اکسیجن او رڼا په مقابل کې کېښودل شي بنفش رنگ ځان ته غوړ کوي فینول زهري او ضد افونی بوی لري په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي زهري بوی لري ضد افونی دي ضد افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي
د روماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینی ډولونه هم ولوستل دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په عنصر بدلیږي چې ځینی دغه عنصرونه مفید او ځینی بیا مضر وي
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو درسی ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، درسی ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را ته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.